السلام علیکم سحر مو په خیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د نه ورځ د کال 2013 د اگست د میاشتې 13 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم چې پکې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د سفر پاکستان او افغانستان کې د بارانونو سیلابونو په اړه ورسته حال درکو خوندور سندري هم د خبرونه برخه ده خو په سر کې بعد اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واورو
سحر مو په خیرونو به د مهم خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کیمون د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی ل کشمیر را رسیدلی ریپورټونه وایي چې نن د نهې په ورځ هم د پاکستان او هندي پوځیانو ترمنځ په پولن خدې شوي او داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلو او مظاهره چیانو د غونډو خورولو پلان ځنډولی دی او زه خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کیمون د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې د پاکستان د بانو چارو وزارت ویان اعزاز سودری د بان کیمون د سفر په اړه پرون مشاله ډو تاسو داسې ویل
د ملګرو ملتونو مشر به په 13 او 14 اگست په پاکستان کې وي هغه به د پاکستان له وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او تر څنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي
اعزاز سودری زیاته کړه چې بان کیمون به د خپل سفر پر مهال پاکستاني چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو د میرمنو د تعلیمي پرمختګ او د امنیت په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي ل کشمیر رسیدلی ریپورټونه وایي چې نن د نهې په ورځ هم د پاکستان او هندي پوځیانو ترمنځ په پولن ختې شوې دي په سیمه کې د مشالېډو د خبر مرکزي څانګې خبریال ریپورت ورکوي چې پلان جمعنه کرخه کنټرول لاین له دوړو خواو ډزې شوې دي د ریپورټونو له مخې د نهې په ورځ سحر وختي د پاکستان سره انتظام لاندې کشمیر کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرجوبله اوریدلې ده او له پولیس سره نږدې ګڼ شمېر کورونه خارج کړل شوي دي پاکستان او هند پر یو بل د بلا اشتعال بریدونو شروع کولو تور لګوي د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شوې چې د اګست په 6 د هند 15 پوځیان په یوه برید کې ووجل شو چې هند یې تور په پاکستان لګوي خو بیا اسلام آباد دا تورونه ردوي نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې په کې به د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې غونډه به نن په 15 بجې شروع کیږي چې په کې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې وروستیو کې د ترسره شوو ترګري پیښو خبرې کیږي یاد وي چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 60 کسان د بلوچستان په ناامنۍ پیښو کې ووجل شوي دي د دې ترڅنګ به په اسمبلی کې د هند لخوا د کنټرول لاین خلاف ورزۍ په ګډون هیواد ته له بهر څخه د اورپی خو چې لجنو په باب هم خبرې کیږي تاسو له مشالې ډیو خبرونه اورئ د افغانستان ولسمشر باید رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي رایټرز خبری ایجنس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولیدالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 6 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي بلخوا د حکومت د سیاسي اپوزیشن د یوې ډلې ملي ائتلاف ویان فاضل سنچارکی پرون لمشاله دوسرا په خبرو کې ویل چې د نړیواله ټولنې له فشار پرته به پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی راتلونکي سفر اهم کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري
دا ژمن تل د پاکستان لخوا شوي خو عملی ګامونه نه دي پورته شوي افغان حکومت کولای شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي تر څو پاکستان عملی تضمین وکړي
د افغانستان د سولې شورا وای د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې ملګری وي د خوست ولایت چارواکي وای د غلطه د غلې او سیلابونو په تازه چپکې لکتر لګا څلور کسان وجل شي او یو شمیر نور جوبل دي د خوست د والی ویاند محمد مبارز زدران پرون مشاله دوته ویل چې درې نور مړي هم له اوبو استل شوی دي چې په جنګلو یې لانه ده شوی په خوست کې تازه سیلابونه په داسې حال کې د سیمې خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولي چې د مرکز کابل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي او ګڼ شمېر کورونه او کرنې ځمکې له منځه وړي دي. د وروستیو سیلابونو له امله زیاته مرګ ژوبله او مالي تاوانونه د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکو ته اوښتي دي. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلوه مظاهره چانو د غونډو خورولو پلان ځنډولی دی. تېره ورځ هم په قاهره کې لسګونو زره کسانو له واکه څخه د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکړل. ځینو مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان وروسته له هغې وځنډول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مورسي د پلویانو شمیر زیات شو. د مصر د روان سیاسي بحران په تاوتریخوالي کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي دي. د عراق سرخار بغداد شمال ته پرون یوه ځانوجون کې برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 40 نور یې ژوبل کړل. د راپورونو له مخې برید په بل سیمه کې پر یوې چایخانې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه ترسره شوی. په عراق کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د روژې میاشت په آخري ورځو کې وسلوالو پر چایخانو چېرته چې خلکو روژه ماتوله ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. او اخری خبر دادی امریکا وایي د اسرائیل د دې پریکړې پړه چې په فلسطینی سیمو کې د نورو میشتو ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ ته د میشتو ځایونو د کار د دوام قانون د منلو وړ نه دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې په اولنۍ غړی کې سلام پختونخوا ته غوږی. په سلام پختونخوا کې درته اسرار العالم مومند تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس درته په دې خبرونه کې د نورو خبرونو او ریپورتونو تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا مهال د پاکستان په سفر دی او تمه ده چې نوموړی به د دې هیواد د چارواکو سره د ګوزنډ د ناروغۍ د ختمولو د ښځو د تعلیم په حقله خبرې کوي. د اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. هلته د افغانستان خوست ولایت کې سیلابونو یو شمېر کسان وجلی. د دې ولایت یو چارواکی مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمېر نور ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري او دا وخت پکې تاسو ته ولنې غړې کې سلام پښتونخوا وړاندې کوو. د سلام پښتونخوا په ترتیب مطابق دا وخت موږ تاسو د سیمې د تازه حال نه خبرو. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکره او احمد الله ته ورجو. احمد الله سهار دې په خیر. د خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د اسلام آباد په سفر دی. څه تفصيلات لري؟
ډیره مننه منورشا. څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو مشر چې کوم دی بان کی مون هغه د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلې دی او د اسلام آباد په هوایي ډګر په پاکستان کې د اقوام متحده کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان هغه هرکلی وکړو. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم موږ ته معلومات را رسیدلي دي هغه تر مخه بان کی مون چې هغه با صدر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نور پاکستانی اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او آرمی چیف د فوز مشر چکم دے اشفاق پرویز کیانی آغی سر با هم ملاقات کوي. دین علاوه سبا چسنگ لکه معلومه ده چی چوار لسم اگست نو سبا چکم تقریب بکی گی نو غنڈ چی بکی گی پا آغی کی با بانکیمون بد آغی مشری کئی او سبانی داغی کی با آغا هم گردون کئی دغشان دا خارجه دفتر لخوا چکم معلومات منتبا کلشیون دا آغی تر مخا پا کنٹرول لائن چی لکه دا الوسی بانی کم دا پاکستان و هند ترمین دا چکم مسئلہ روانو دا نو پا آغی بانی هم امکان شتا چی خبری او کلشی او دا دین علاوه سیکٹری جنرل چکم دا آغا با پا نست یونیورسٹی چکم دا آغی که با دا عالمی امن و استحکام سنٹر چکم دا آغا افتتاح کئی دغشان پا ملک کی دا بارانونو چکم صورتحال روان دی دا پا شکال دا بارانونو او دین راتون کی سیلابون لوجی نو دا پاکستان دا آفتون دا نظم اداره چکم دا NDMA آغی که با دا بریفنگ ورکا ولی کیگی او دا سیلابونو صورتحال نبا خبر ولی کیگی دغشان نور دا زنانو چکم مسئلی دی پا آغی با هم خبری کیگی نو ولی آغی نن را رسیدلی دی او نن دا ملاقاتون دا سلسله چی دا آغا با وستن لگه شیبا و رس پا شروع شی او چی سلسل دی بیا مخطا اپڈیٹ سازون
آغا با شریکوی بنگ سرا بلکل احمد الله او کدارا تو وای نن دا قامی اسمبلی غونډه کیدون کې دا په دې حواله باندې معلومات شته کنه؟
بالکل نن چې کومه د قومي اسمبلی غونډه ده هغه نن مازدیګر 5 بجې به کیږي او د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې به پارلیمنت هاوس کې شروع کیږي. د قومي اسمبلی سیکرټریټ چې کوم دغه دي سرچینې دي هغه نه چې کوم معلومات موږ ترلاسه شوي دي نو هغه وایي چې په اجلاس کې به کنټرول لاین باندې چې کوم د هند لخوا ډزو کوم خبره ده په هغې باندې به خبرې اترې کیږي. دغه شان په ملک کې د امن و امان چې کوم صورتحال دی په هغې باندې به نن بحث کیږي او د چې کوم داخله وزیر دی چودری نثار علی خان هغه به ایوان ته پالیسی په حق له بچکم دی بیان به ورکوي چې نوې کومه پالیسی جوړیږي چې هغه کوم تور سي د اوسه صورتحال دی. دغه شان صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه د سنټ اجلاس هم راغوښته دی د 19 نیټې باندې کوم چې مازدیګر 5 بجې شروع کیږي او د قومي اسمبلی چې دا موجوده اجلاس دی دا به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې جاري وي.
ډېره مننه احمد الله. د نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو. دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال چې موږ یې د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون اسلام آباد ته سفر پاړه او د قومي اسمبلی د غونډې په اړه د دې ترڅنګ د غلطه کې روان د بارانونو په حواله یې هم راته سرسری معلومات راکړل. څنګه چې مو واوریدل په خبرونو کې او د احمد الله نه مو هم واوریدل د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ادا محال په اسلام آباد کې د دوه ورځني سفر باندې نوموړی تللی دی. په دې حواله پرون زمونږ همکار مجید بابر د خارجه چارو د وزارت د ویان اعزاز چودري سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د ښاغلي مون د دې سفر د مصروفیاتو په اړه اعزاز چودري زیاته کړه.
د ملګرو ملتونو مشر به په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وي. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او ترڅنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د چودري په خبره په دې سفر کې به د ښاغلي مون مېرمنه هم د هغه سره وي. د دې نه مخکې د ښاغلي مون د دې دورې نیټه د اګست 14 نیټې نه پس وه، خو پاکستاني چارواکي وایي چې د اګست 14 نیټه دغه هیواد د ازادۍ ورځ لمانځلی کیږي او دوی غوښتل چې بان کی مون هم د ازادۍ د ورځې تقریباتو کې برخه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تېره اونۍ د ترهګریزو پیښو د مخنیوي په لړ کې په اسلام آباد کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي وو، آیا د ښاغلي بان کی مون د سفر لپاره هم دغه هیواد کوم خاص انتظامات کړي دي؟ نو نوموړي وویل
د
خدای په فضل دلته پاکستان ته ډېر بهرنیان په رسمي دورو راځي او همیشه د هغوی د حفاظت لپاره خاص انتظامات کیږي او تر دا مهال د بهرنیانو د دورې پر مهال کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. نو د ښاغلي بان کی مون دا سفر به هم په خیر وشي، تاسو اطمینان کې
اوسئ.
اعزاز چودري دا هم وویل چې ښاغلي مون به د ګوزند ناروغۍ په پاکستان کې د جینیکو د تعلیم او د امن د بحالۍ په لړ کې جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته پاکستان کې د موجود دا وخت پاکستان ته د ورغلي ملګرو ملتونو د مشر د سفر حال درکوو. بان کی مون پاکستان ته رسیدلی دی په خپل دوه ورځني سفر او داسې ویل کیږي چې نوموړی به دغلته د ښځو د تعلیم په حواله په خصوصي توګه د ملاله یوسفزی په حواله چې کوم تعلیمي هلې ځلې شروع شوې دي په هغې حواله د پولیو یا ګوزن چې کومه ناروغي ده د هغې خلاف ویکسینو ورکولو کې یو شمېر مشکلات رامنځته کیږي. وخت په وخت باندې د پولیو خلاف مهم کې شامل کارکوونکو باندې بریدونه کیږي، پکې وجل کیږي. ممکنه ده چې په دغې حواله باندې هم خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. څنګه چې مو اوریدل، پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې او بیلابیلو برخو کې د پاکستان د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، او په کې ځای پر ځای د وړو وړو سیلابونو خبرونه هم راځي. دغه ډول په خوست کې هم سیلابونه راغلي دي، او یو وار بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولی دی چې په کې درې ښځې او یو نارینه وژل شوی دی، او د خوست په دوه مند ولسوالۍ کې د درېو مړو لاشونه موندل شوي دي چې تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوې. بلخوا د تڼیو په ولسوالۍ کې تیزې ګلۍ زیاتره فصلونه زیانمن کړي دي. په دې اړه د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا رپورټ راکوي.
د یکشنبې ورځې په ماښام د خوست په مرکز او اړوندو سیمو کې سخت بارانونو او ګلۍ یو ځل بیا د خوست په مرکز او اطرافو کې مالي زیانونه رامنځته کړل. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران وویل چې د یکشنبې ورځې د ماښام بارانونو او سیلابونو له کبله په خوست کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوي، او د درېو تنو مړو جسدونه موندل شوي چې تر اوسه یې پېژندګلوي نه ده شوې. همدارنګه دوه تنه ټپیان شوي او ګلیو زیات فصلونه هم له منځه وړي دي. د مبارز محمد صدران په وینا د یکشنبه په ورځ د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې تند غلې شوې چې نږدې ټول فصلونه سخت زیانمن کړي دي. نوموړی د خوست ګردې سړک د بی برخې د زیانمنې دوه خبرې کوي او وایي چې نوموړی سړک د لاند وخت لپاره د موټر پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو لپاره د فواید عامې وسایل او وسایط سیمې ته رسیدلي دي. همدارنګه د جمال حکیم په نوم د شمال د شډل کلي اوسیدونکی وایي چې د کور نږدې ځمکې سیلابونو لاندې کړي، او کچېرې د ولایت مسؤلې ادارې ورته پام ونه کړي ممکن راتلونکي سیلابونه یې کلي لاندې کړي.
شمال د سیمې شډل کلي نه تاسو خبر درکوم چې موږ شمال شډل په سیمه کې د مسامي سیلابونه شروع وزي دی، خو هم څنګه چل یاد مونږ منځکو ته ور جوړه کړی و. په درتلون کې کې چې ډېر زیات یو برو وتلې اې دې مونږ کورونو ته خطر پېښ کړی دوه کده شي کچوګ اې دې مخاونه نسی او په ماته مونږ سره کومه کونه کې اوس چارواکي دې ته نظر ونه شوی اې مونږ منځکې څه شي کورونه بې ایمان ضرور شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیرو سلاونو له کبله د مړي له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو او ټپیانو سره د 50,000 افغانیو همدارنګه د یو شمېر خوراکي توکو او پوښاک وسایلو مرسته کړې وه چې په ورته توګه به له کره سروې وروسته د پرونیو سلاونو او ګلیو زیانمنو سره هم مرسته وشي. د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره موسمي بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خوړونه او سیلاونه راوځي او هر کال درانه مالي او ځاني زیانونه رامنځته کوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان بنیاد کې خودونکې محمد علي جناح د ملک ته جوړېدو نه پاس ویلي وو چې دلته به خلکو ته مذهبي ازادي وي. خدا محال په دې هواد کې د مذهب او مسلک په نامه باندې خلک وجل کیږي. فارن پالیسی مجله په دې اړه یو ریپورت جاری کړی چې د نجیب امیر نه یې مهم ټکی اورو.
فارن پالیسی مجلل کې د پاکستان بنسټي خودونکې محمد علي جناح د 1947 کال د اگست په 11 نیټه په خپل یو وینا کې ولسته ویلو د پاکستان اوسیدونکو آزاد دي، د عبادت لپاره دوی کولای شي مندر ته لاړ شي، جماعت ته دلاړ شي یا کوم بل ځای ته دلاړ شي، د دوی عقیده، قوم یا مذهب هر څه کېدای شي، خو د دې به د ملک په کار باندې څه اغیز نه وي. مجلل کې د پاکستان اوسمهال حکومتونو د جنا په دې خبره هیڅ عمل نه دی کړی. د لګکیو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. په پاکستان کې مسلمانانو ترڅنګ احمدیان، عیسویان، هندوان او سکان هم ژوند کوي چې د ستونزو سره مخامخ دي. فارن پالیسی لیکي د امریکای د مذهبي ازادۍ نړیوالې کمیټې تیر میاشت په راپور کې دا خبره وسیړله چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ ته څومره کار شوی دی. د راپور لاسته راوړنې ښایي چې په تیر یو نیم کال کې د مذهبي توپیر پالنې له امله 200 بریدونه شوي چې 1300 کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. په پاکستان کې اکثره بریدونه په شیعهګانو ترسره شوي دي او ډیری بریدونه د روژې مبارکې میاشتې پر مهال شوي دي. د معلوماتو له مخې په یاد وخت کې پر شیعهګانو 8 په احمدیانو 450، په عیسویانو 10، په هندوانو 14 او په سکانو 3 بریدونه ترسره شوي دي. د دغه راپور له خپرېدو نه پس هم په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه روان دي. د جولای په 8 نیټه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر شیعهګانو د برید له امله 50 کسانو وژل شول. فارن پالیسی وړاندې لیکي په نږدې شپږ ورځو کې د سجاد مسیح په نوم یو عیسوي تن له دې امله په عمری باندې محکوم شو چې ګواکې د مسلمانانو د سر پیغمبر سپکاوی کړو. د سجاد مسیح ترڅنګ نن سبا د پاکستان په جیلونو کې سلویخ نور داسې بندیان هم پراته دي چې د ورته تورنو له امله یا پرې د مرګ سزا ورول شوي او یا هم په عمری باندې محکوم دي. مجلل کې جالب ده چې سجاد مسیح ته عین په همغه ورځ سزا ورول شوه چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د تلین د ورځې سره سمون خوړلو. مجلل کې د نواز شریف حکومت لا پکار دي چې د اقلیتونو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پاکستان بنسټي خودونکو شپږ شپېته کاله وړاندې د پاکستان لپاره د مذهبي ازادۍ خوب لیدلو. اوسنیو حکمرانانو لپاره کار دي چې د هغه خوب د تعبیر د موندلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي، نه دا چې یوازې شفاهي وادي وکړي.
سروې د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډالې
د تیخوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
او اوس ورزو بلوچستان ته. په دغه صوبه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې خواوشا شپږ کسان وژل شوي دي. لومړۍ پیښه په بولان سیمه کې د امنیتي ځواکونو له اړخه د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوې چې پکې 4 بلوچ وسلوال وژل شوي دي. او دغه شان له 1300 ورځو روان عملیاتو کې تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو شمیره 100 ته رسیدلې ده. بل اړخته 13 شپه ناوخته د په کوټه کې د سریاب سړک په اریګیشن محله کې د شوې چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. د وژل شوو کسانو پیژندګلو نه ده شوی او نه تر دې دمه د دې چاودنې ذمواري کومې ډلې منلې ده. نور تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې اورو.
د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشال ریډیو ته وویل د تیرې دوشنبه یا سومار په ورځ ناوخته د ضلع بولان د مچ په سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال وزل شوی دي. نوموړي زیاته کړه
4-5
جو پارٹی نکلی ہوئی ہیں تو امنیتی ځواکونو شاوخوا 4-15 ټولۍ د عملیاتو لپاره وتلی دي او له 1300 ورځو راهیسې عملیات لا هم جاری دي. درنا وسلم نیولې ده. له وسلوالو سره د ډزو یا ټکانو سخته تبادله سوې ده. زموږ یوازې یو سرتیری ته ګولې په داسې حال کې لګېدلې دي کوم چې له مرمیو د ژغورلو ځانګړي جیکټ یا بولټ پروف جیکټ په غاړه کړی وو. ځکه امنیتی سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. خو د ټکانو په تبادله کې 4 وسلوال ځای پر ځای وزل شوی دی. د بولان ضلع ډپټي کمشنر په خبره وزل شوي کسان بلوس وسلوال دي او د په وینا دلته امنیتی ځواکونو عملیات له هغه وروسته پیل کړل کله چې درواني اګست میاشتې په 6:00 په یاد سیمه مچ کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 13 مسافران وزل شوي وو. د هغې پیښې چپړه بلوس وسلوالې ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. هلته د امنیتي سرتیرو له اړخه په مچ بولان سیمه کې د عملیاتو په اړه بلوس وسلوالو ډلو خپل غبرګون څرګند کړی دی. دوی رسنوی ته ویلي دي چې په عملیاتو کې د دوی په خبره بې ګناه کسان وژل شوي دي. بلې خواته بیا د تیر سومار په شپه ناوخته د کوټې د سریا په سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې درې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کوټې پولیس کنټرول یو مصر هیډ محرر حمیدالله د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
22:45 بجې باندې چې ریموټ کنټرول بومونده په دې کې تقریبا 4-5 کیلو کیجی وزن استعمال شوی دی او یو چې دی نن توپنچه دغه ځای سیمه لاو شوی ده او دوه نفره چې دی مړی دي ایو راګر زخمی دی او جس کا نام ندی محمد چکنا کلی کیرانی عمر تقریبا 25-30 دوه کسان مړی دي یو زخمی دی راګر 14 نفر پر موټرسایکل باندې شې دی ریموټ والا بم دی کلی کې درولې دي یعنی دوه مړه یو راګر زخمی نور نه دی معلوم.
د چارواکو په خبره تر دې دمه د وزل سو دوه کسانو پیژندګلونه نه ده سوي او نه بیا د چاودنې په اړه سنور جزئیات او وجوهات معلوم سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه اړه پلټنې روانې دي. بل خواته تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې د چاودنې ذمہواري نه ده منلې.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بلکل مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، سیړنیز رپورټونه، تجزیه، تبصرې او معلوماتي پروګرامونه هم وړاندې کوي او داغه ترڅنګ تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو نه. د سلام پښتونخوا اولنۍ غړی دا د مشال ریډیو نه تاسو اوري ورزو د وخت د جاوید امرخیل په غږ کې دغه خوږې سندرې ته
دلاس بنگڑے بدشم خما توی بمنا دلاس بنگڑے بدشم خما توی بمنا گانے سڑ گئے بدشم خو سزائے بمنا گانے سڑ گئے بدشم خو سزائے بمنا
Thank you.
د جاوید امرخیل په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی وخت شوی د سهار 9:30 بجې. د اسرار العالم مومننا د خبرونو لنډیز اورو.
له کشمیر راسیده ریپورټونه وایي چې نن د نهه په ورځ هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پولن خطو دوام ولرلو. په سیمه کې د مشالډو د خبر مرکزي څانګې خبريال ریپورت ورکوي چې پلان جمعنه کرخه کنټرول لاین له دواړو خواو ډزې شوې دي. د ریپورټونو له مخې د نهه په ورځ سهار وختي د پاکستان تر انتظام باندې کشمیر کې یو شمېر لوڅو وګړو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د پاکستان په دورځنی سفر دی. د پاکستان د ونو چورو وزارت ویان اعزاز سودری وایي چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د پولیو د ناروغي د ختمون، د میرمنو د تعلیمي پرمختګ او د امنیت په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي. په بولان سیمه کې د امنیتي سرتیرو له اړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوڅ وسلوال وژل شوي دي، او دغه شان له تیرو څو ورځو راهیسې په عملیاتو کې تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو شمېره لسو پورې رسېدلې ده. بل اړخ ته تېره شپه ناوخته په کوټه کې د سریاب سړک په اریګیشن محله کې د شوې چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي دي. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې په کې بعد د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې غونډه به نن په 5 بجې شروع کیږي چې په کې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې وروستیو کې د ترسره شوو ترګري پیښو خبرې کیږي. او د افغانستان ولسمشر به د روانې میاشتې په وروستیو اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي.
دا وو اسرار العالم مومن چې تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان چې مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپاڼه خپل اداره کې لیکي چې پاکستان او هند ښه تعلقاتو کم امید پیدا شوی وو. هغه د هند ځینې قوتونو حکومت کمزوري او د هند پوځونو له اړخه د لاین آف کنټرول د خلاف ورزۍ له وجې متاثر ښکاري. اداره وایي چې یو طرف د هند پوځونه د کنټرول لاین مسلسل خلاف ورزي کوي، او بل طرف ته د هغې ځینې ډلې د دوستۍ بس ودروي او پاکستان مخالفه نارې وهي، د څنګه چې د منطقې امن ته خطر مخامخ کېدی شي. اداره زیاتوي چې هند سیاسي ګوندونه هند کې را روان ټول ټاکنو لپاره داسې قسمه هلو ځلونه فائده چتوی، او هغه ته د دې خبرې څه فکر نشته چې داسې قسمه حال زلونه د منطقې امن ته نقصان رسېدې شي. د ادارې په وینا چې دا وخت حالات خرابولو کم کوشش روان دي، د پاکستان په غوږ کې صحیح څه نشي کېدی ځکه چې هغه د ملک د ننه ترهګرۍ خلاف جنګیږي. نو په داسې صورتحال کې تاوتریخوالی زیاتولو مقصد دینه علاوه هیڅ نشي کېدی چې پاکستان سیاسي قیادت او سکیورټي فورسز توجه بل اړخ ته کړي او وسلوال ته ملک کې امن او سلامتي خرابولو لپاره موقع ترلاسه شي. ادارې خیره کلی کې چې نړیوال قوتونه له پکار ده چې کوم د تاوتریخوالی صورتحال روان دي دی لپاره څه اقدامات وکړي چې معاملې سنگینه نشي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ زموږ نه و، خو اوس دا جنگ د پاکستان د بقا جنگ دی او د ختمول لپاره به ضروري وي چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کار وکړي. ادارې وایي چې په سیاست کې اختلاف په خپل ځای خو ترهګرۍ سیاست نه دی، او د لپاره حکومت له یو شان پالیسی اختیارول وي او اسټابلیشمنت له هم په دې پالیسی به تلل وي. او خبره ده چې په لوی کچ د دې خبرې ادراک وشو چې دا جنگ اوس زموږ د بقا جنگ دی. ادارې مخکې د داخله چارو وزیر د خلیلي کې چې څلور واړو صوبو کې د وسلوالو ډلې کم چې د ترهګرۍ په کارونو کې ککړ دي، او د دې صورتحال مقابله کول لپاره به سیاسي قوتونو له یو ځای کار کول وي. ادارې وایي چې ترهګرۍ خاتمه کول لپاره انټلیجنس ایجنسیانو رابطې طریقې ښه کول، پولیس ته جدید تربیت او وسله ورکول به یو ښه انتظامی عمل وي، خو اصل کار دا دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونو په شمول مذهبي مشروالۍ لپاره په یو خبره اتفاق کول وی چې ترهګری په کم شکل کې هم وی هغه د ملک او کام په مفاد کې نه وی. نو څو پورې چې پالیسی جوړونکي سیاسي او مذهبي مشورولي یو واضح سوچ سره مخ په وړاندې نه زی، نو ترهګری نشي ختمې دی کم چې د ملک او کام لپاره یو غټ خطر ثابتې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټ وای پاکستان په هند باندې تور لګولې چې د ګل پورازی د کشمیر د لانجمنې پولې پورې غاړه ګولباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته د غسیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ ختی شوې دي. د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاین آف کنټرول هغه مهال کړکېچ رامنځته شو چې پونچ سیمه کې د هند 15 عسکر په یو برید کې ووژل شو. هند د دې برید ذمواري په پاکستانی پوځ واچوله خو پاکستان دا رد کړه چې ګنې دې پیښه کې لاس لري. رویټرز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په متنازع سیمو کې وخت په وخت د دواړو خواو نه ګولباري کیږي خو د دغه 15 هندي پوځیانو د وژل کېدو نه پس حالات ډیر نه آرام شوي دي چې پکې هند د 2003 کال د ډزبندۍ د لوزنامې نه راپدې خو په اول وار لوی کاروي کړې ده. د رپورټ تر مخه پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې کېدای شي پاکستان د افغانستان سره په پوله د وسلوالو خلاف په جنگ د اخته پوز نه لګ برخه وباسي او د هند سره خپل پولي ته نږدې ځای پر ځای کړي خو پوزي چارواکي وایي په دې اړه لا هم غور نه دی شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د ډیر وخت راهیسې ځنډېدلې دي یو وار بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې په راروانه میاشت کې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ یو بل سره لیدل کتل وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي هیڅ معلومه نه ده چې د افغانستان په ناآرامه هلمند ولایت کې خزینه پولیس افسر اسلام بیبي چا وجله. نوموړی 13 میاشت د خپل زوم سره سهار وختي په موټر سایکل دفتر ته روانه و چې په ډزو ووجل شو. مجله لیکي افغانستان کې د بهرني ځواکونو دراتګ او د طالبانو د حکومت د نسکورېدو خواوشا دولس کاله وشو خو د خزو حقونه خو لري خبره ده. د خزو خلاف تشدد هم نه دی کم شوی. د ته په کتو سره ځنی غربي سیړونکو د افغانستان نظر تر زر د غربي قوتونو د وټلو خبره کوي ځکه چې د هغوی په نظر دوی هلته ولسی ژوند خکولو کې هیڅ کامیابی ترلاسه نه کړه. مجله زیاتوي چې د بده مرغه دا ډول فکر په داسې حال کې په زیاتې دوه چې د راتلونکي کال تر پای بهرني ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان لري او داسې اندېښنې شته چې د دغې نه پاس باندې هیواد کې نړیوال مرستې کم شي. خو دغه نظر لرونکي خلک دا خبره د پام نه غورځوي چې په افغانستان کې ډېرې بهادرې خزشته چې د خزو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي او که بهرني ځواکونه د افغانستان نه لاړ شي نو هم دغه سلسله به دوام ولري او سړډول چې په غربي نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره وګډه مبارزه شوه او کامیابی تر لاسه کړي دا راز به د افغانستان د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم بریالي کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې ورزو شام ته د امریکا نشایع کیدونکو نیویارک ټایمز ورسپاړه په خپل یو ریپورت کې وایي په عربي هواد شام کې بهرني خبريالان تختول کیږي. د ورسپاړې په وینا په دغه مسله کې تر ډیره حدا په شام کې فعال یاغي وسلواله او اسلامي سختريزه ډلې خکیل دي. د نیویارک ټایمز د دې ریپورت مهم ټکی درته هرن بچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په رپورت کې راغلی چې په جګړه ځپلي هیواد شام کې د بهرنیو خبريالانو د تختونې پیښې زیاتې شوې دي. د رپورت لمخې په دغه هیواد کې فعال سختريزه وسلواله یاغي ډلې او جنايي شبکې دي چې په دغه تختونو کې لاس لري. رپورت زیاتوي دا سړی تختونکې ډلې د نیول شو خبريالانو رخلاصولو په بدل کې پیسې وسلې او یا هم د دواړو شیانو غوښتنې کوي. له دغه بهرنیو خبريالانو څخه د اروپایي هیوادونو هغه چې د ورسپانې په خبره معمولا د شامي حکومت له اجازه پرته په دغه هیواد کې روانه جګړه رپورت کوي په نخه کیږي. د نیویارک ټایمز په رپورت کې د شام په جګړه کې چې دریم کال یې روان دی تر دې مهاله د وژل شو ترانو شمیر د 100,000 نه سیوا خودل شوی دی. د ورسپانې په رپورت کې وړاندې راغلی په شام کې دغه هیواد خپل خبريالان او هغه شامي خلک چې له بهرنیو ادارو سره کار کوي هم تختول شوی دی. ورسپانه د مطبوعاتي ادارو او بشري حقوقو سازمانونو په حواله وایي چې په شام کې ورستربلې زیاتېدونکو اقتصادي بدحالۍ د خبريالانو د تختول کېدو مسله راپورته کړې ده. ورسپانه د بخنې په نړیوال سازمان کې د مشر پلټونکو ډونټیلا روویرا خبر راغستي چې وایي په شام کې د بیلابلو وسلوالو ډلو او مذهبي سختريزه ګروپونو موجودیت د خبريالانو د تریتم کېدو مسلې تر شا یو مهم فکتور دی. یاد ورسپانې په نیویارک کې د خبريالانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالست په حواله لیکلي چې روان کال په اوږدو کې په شام کې څوارلس تنه ځایي او بهرني خبريالان تریتم کړل شوي دي. یو فرانسوي خبريال جوناتن الپيري ورسپانې ته ویلي چې د په شام کې د اسلامي سختريزو وسلوارو لخوا د 13 اپریل میاشتې په یو کم دیرشم نیټه وتختول شو او د 4,50,000 ډالر په بدل کې 3 میاشتې وروسته راخلاص کړی شو. ورسپانې د هیومن رائټس واچ په نوم د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې د یو مشر پیټر بوکارټ لکول ویلي چې په شام کې بې ثباتي په زیاتېدو ده او دا چې سړی تختونه داسې یو خطر ده چې دغه هیواد عادي خلک ورسره هر وخت مخامخ دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د سایما ناز او حشمت سحر په بارام جان په غږ مو د غسندر واوریدله. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت په کې تاسو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته وګي. قدر مون اوریدونکو تاسو ک مشال ریډیو اوریدل غواړئ نو مشال ریډیو د یوازې د ریډیو د لارې نه بلکې د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته دا mashalradio.com. مشال ریډیو خپل ویب پاڼه لري ک په دغه پته باندې تاسو ورشئ نو تاسو نه یوازې دا روان پروګرامونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ بلکې د تیر شو وختونو ټول پروګرامونه هم په دغه ویب پاڼه باندې پراته دي. هفتوار پروګرامونه، نور ښکلي ویډیوګانې او تصویرونه هم په دغه پاڼه تاسو کتلی شئ. اوس ورزو قبایلی سیمو ته او د سی ویل کیږي رپورټونه دي چې مومند جنسی ته د ډي اس ال کنیکشن چې کمی چې په کم باندې خلک انټرنیټ کتلی شي استعمالول شي هغه کنیکشن رسیدلې دی الته کې د حکومت د ټلیفون د محکمې په ذریعه باندې او مومند ایجنسی قبایلی سیمه دا چې ډیره وروسته پاتې سیمه ده خو فکر داسې کیږي چې د انټرنیټ سہولت پر ورسی د غلطه کې د صحت او د سکولونو چې کم نظام دی هغه بحال شي نو داسې تمه کیږي چې دغه سیمه به هم د نور هیواد په سیر د ترقی په لار باندې روان شي. نور تفصیل د مومند ایجنسی د انټرنیټ او ډي اس ال کنیکشنو په حواله دی رپورت کې اورو.
د کوز مومند ایجنسی تعلیم یافته ځوانان وایي چې د هغوی سیمې نه څلور اړخه ته د انټرنیټ ډي اس ال سہولت خوشته دي خو له هغوی تر بیا هم محروم دي. هغوی د وړو وړو انټرنیټي کارونو لپاره هم پیښور او شبقدر ته ځي. انجینیر ارشد الله مومند وایي چې هغوی ډیر واري د انټرنیټ براډمن لپاره چارواکو ته ویلي هم دي خو لا هم د سہولت هغوی ته نه دی ورکړی.
څنګه د ټلیفون راغلی دی هغه سره په کارو چې یو شی نوې شیری شنو هغه کې څومره سہولت ته کېدی شي دا په هغه ټیم کې ورکول په کارو. د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې د ډي اس ال سہولت نه دی ورکړی. هغه دا دی چې څوک سټوډنټان دي څوک کاروباران دي او نن سبا ټول کار بزنس انټرنیټ په ذریعه باندې خلک یې ټول دنیا کې او پر اندرونی پاکستان کې هم.
خبر ګل د بای کورمه چنه اوسیدونکو دی او هغه په دوړو خپو مازور دی. هغه سره روزګار کوي او د انټرنیټ د سہولت د نشوالي لوجې ورته سستونځي ورپیخي دي.
زه د خپل مازور مې ډیسیبل ما زه ایسوسیټ ارکیټیکټ يم. یو ټیم کې ما بهر کپنو کې جاب کو انلاین جاب ما به دي سبمټ لیګل نو اخر پر به زه د کلین لاندې اډیټ راتمنو تقریبا چې یو ټا هغه ته پاسره وا به بچا اډینه ما غړې سپیشل کړ نو زبا پېښور ته 10 منټ ایمیل د پاره بزو پېښور ته تلم. اول ته بزما تقریبا چې کم سه کم 1500 روپۍ لګې دي او په انټرنیټ بزما 100 روپۍ خرچ رااله.
ارسلان د سیول انجینیرینګ زده کون کړي او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د هغوی په سیمه کې د ډي اس ال انټرنیټ سرویس ولګول شي.
تعلیم یافته ځوانان ته ډېر غټ تکلیف دی په دې چې مونږ ته کم دغه چی راځي کم پوسټونه راځي مونږ هغه انټرنیټ ذریعہ نشو کړی. مونږ زو پېښور ته زو ته ډي اس ال راغلی دی خو بس شړې نه غي مسله دا مونږ ډیره زیاته په دې چې مونږ کم از کم 15-20 کسانو سم تیار یو ډیجیټل سٹارټ شو مونږ سٹارټ کوو ځانته.
خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی لیمیټډ د شبقدر بزنس منیجر ایاز خان په وینا چې هغه خپل مشرانو ته دغه سہولت دور کول لپاره وینا کړی ده خو ممکن نه ده چې ګنې دا سہولت ډیر زر دې سم وتا راشي.
پام کوا
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبر يم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
اکاکو پام کوا
بیگارت می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهي په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
بالکل نن هم د نه ورځ ده او پام کوه خبرونه چې د نن ورځې په پروګرام کې شامل ده پر روانه غړي کې به تاسو ته وړاندې کوو. خو د دې نه وړاندې ورزو سواد ته او په سواد سیمه کې چې اول د ترهګرۍ لوجې او بیا د سیلابونو لوجې زیاتره سیمې ورانې شوې دي، لارې ګودرې ورانې شوې دي، سړکونه روډونه سکولونه هسپتالونه زیانمن شوې دي. په دغه سیمو کې ډېر کار د بیا رغونې شوی دی خو لا هم نور کار ته ضرورت لري. دغلته یو سیمه کې ځنې خلک راوتی دي وغي وی چې هغه ته د پولونو مسله ده، پول ورته نه دی جوړ شوی، هغه د پول د جوړولو غوښتنه کوي. د سوات نه د مشال لیډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه دا رپورت را لګلې.
میګورې نه 12 کیلومتر لري د مرغزار په جرنلی سړک پروت کله شینشا اوسیدونکو وای چې دوی کلی ته د رابطې یو واستوي پول کچه ده، لاري خراب دي او کلی کې اولس یو شمیر ستونزې لري خو حکومتي پاملرنه دغه طرف ته نشتا. زی اولس په دا اړه مشال ریډیو ته وای.
ما جی نو منور خان او تقریبا همته دي د غټه مسله دار چې بده دي هند حکومت کې کم دي په دې علاقې د مرغزار پورې سلام پورې پورې دا ټول پول نشي دي. یو وای څنګه پول دي دیم ګډیر غټ تکلیف ته اکثر مریضان چې کم دی پکټ کې پوری باسي هغه سره ډیر وان شه دی ګډیر غټ تکلیف ته موږ.
زمانم سلیمان بچا دی زه په خپل سبق وایم منګوره کې هغه 15 کیلومتر د دې ځان لري دی ټول نه غټه مسله چې دا غو فل او پل دی هغه روډ دی هغه روډ په غاړه باندې خړ بیږي کله چې باران وشي هغه لارې بیا خټي او فل چیرې هغه کچره پای باندې گاڑی نشي تلی مریض چې پیوړې نو په کټ کې پیوړې او هغه انتهایی ډقیږي را ډقیږي نو خلک پیریږي ناشنا شکر شي او پی د سرن چې تلی البته د دې خلک چې دغه عادت دی خو چې مریض یا بوج یا نور څه لوړي هغه پینه شوړي دغې د لاسه هغه صبر کوي په خوړ کې چې خوړ لاشي نو لکه هغه بیا باران وشي خوړ لاشي نو بیا خو نشي تلی نو لکه دوه درې ورځې هغه د هغې لپاره بیا انتظار کوي.
زلمی سلیمان باچا زیاتوي چې دغه سیمه کې تاریخي لرغوني آثار هم شته چې پکې لویا ستوپا یعنی ګمبت هم شامل دی. کله چې دې کلي ته لاره سمه کړی شي نو دغه سیمې ته سیلګري هم په لوی شمېره سره راتلی شي. دغه کلي ستونزو او مسلو په اړه مو چې کله د سیمې صوبایي اسمبلی حکومتي غړي عزیز الله ګران څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
نو ما خپل روم سره د خپل مشرانو سره د خپل خونې سره واده ده څنګه موږ له پنډاکو خیری نه ده ما په ایډي کې ورزولي او تاسو به چې تیر شي کم بجټ شو دغه زموږ بجټ نه نو روان چې کم بجټ دا به زموږ د تاریخ سب بجټ وي او ان شاء الله ما واده خپل مشرانو او زه به وزه ټوکم ان شاء الله په دوه درې ورځې کې به زه دغه تلاشم دغه مشرانو سره میله هم شم. که خیری
د مرغزار په سړک د غرونو په لمن کې پروت د شینشه اوسیدونکو ګیلمن دي چې بیا بیا دوی سره حکومتي چارواکي لوز او داوی کوي ولې دغه سیمې ته تر دې دمه څه قسمه پاملرنه نه ده شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. سکال د پښتو خزینه او نارینه سندرغاړو د وړوکي اختر په مناسبت د سندرو او غزلونو یو شمیر نوي البومونه او نوي سندرې بازار ته رسیدي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون کابل او یو شمیر پښتون میشت ولایتونو ته هم رسیدلي او د پښتو موسیقي مینوالو خوخي کړی دي. کیسټ او سی ډي خرڅونکو دکاندارانو هم د سګنی اختر د ګرم بازار نه ډیر خوشاله دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د کیسټ په ګرم بازار د سوتنو کیسټ خرڅونکو دکاندارانو سره خبري کړې او د غری پورت په تیار کړې.
دا سندر د جلال آباد خار تلاشی چوک د سیرمه د مالوچو لوکو سین راوزی چرته چې د کیسټ بلورونکو ګن شمیر دکانونه جوړ شوی او اکثر وخت پکې د موسیقۍ، درامو او فلمونو مینوال په ګن شمیر کې لیدل کیږي. سره له دې چې له اختر نه څو ورځې وړاندې په جلال آباد خار د بدرنۍ سورې ګرځېده خو بیا هم کیسټ او سی ډي بلورونکو د پښتو موسیقۍ، درامو او فلمونو هغه ټولې کیسټي او سی ډي ګانې بازار ته راوړي وي چې د وړوکي اختر په مناسبت جوړې شوې وي او د پیښور په ګډون د پښتونخوا بیلابیلو برخو ته رسیدلې وي. د جلال آباد خار کیسټ او سی ډي بلورونکو خوشاله ول چې سګنی اختر یې ښه بازار لرلو. دا چې سګنی اختر کې د موسیقۍ، فلمونو او ډرامو کومې کیسټې د جلال آباد ښار مارکیټونو ته راغلي او د کوم سندرغاړي کیسټې ډېرې غوښتل کیږي یو تن کیسټ پلورونکي مشال راډیو ته وویل.
زما نوم افتخار دی، زه مالش ګوسی یو کیسټ دکاندار یم. دغه اختر ته د ارون باچا، کران خان، نازی اقبال او ګلپاڼه، شاه سوار، رحیم شاه دا هنرمندانو کیسټې راغلي دي. خاصلاو بد نه دی او ډېر زیات چلک لري. ډېرې ډرامې راغلي، جانگیر خان ڈرامے راغلی، سواتی ڈرامے راغلی، اسماعیل شاہ ڈرامے راغلی، افغان فلم راغلی، بیمان او شیر خان، زما جوان پیخورے ننگرارے.
کوئی اوبل تن کے سٹ لورن کے اوائی چھے دلر اوبر سندر غاڑو چکم اختریز بندار جوڑ کڑے ہو د هغه کې سټ ډیر خلک خوخوي.
فهیم سلام زم یو کې سټ فروش تا کال اختر کې خو اختریس پروگرام ویل شو چې مسافر جوړ کړی د سچو هنرمندان دي د پښتو دی توفی په نامه ټول هنرمندان ناسي مثلا ګل پانا له د نغمه د برعلی د برعلی سمدی رور د شاسوار د هغه کې سټ چې بس خونه منځو کې ناسي د ټوک ټقالم کې او بس سندري مېدا ډیر خلک خوخي.
او یو بل تن کې سټ پلورون کې وایي چې کاروباري له امن سره تړلې نو زکه یې سګنه اختر خبازه بازار لرلی و
نم مظاهر دا و چاک و تلاشه که من دکان دا همون و بده اختر که چه امن وی زمون کاروبار و سرخی وی هارون باشا دا و برال سمدی دا و کرن خان دا و گلپان دا و کسی تی خرسی که دیر تیر و اخترو نا دا اختر دیر خخست اخترو که ده کسی تو وی و که در شوی چه امن وی ده طول کاروبار خوی
ده جلال آباد خار ده کسی لورون کو طولنی مشر غنی وایی چه که ده برخناستون زی حل شی دوی با پدی وطوانیگی چه داسی و مجهز استودیو جوڑه کری چه ده کیسد او سیدی جوڑه ولو طول چاری پکی تر سرکی دیشی
دقا جی تاسو پخار که گوری ده کراچه نه ده لاور نه ده پیخور نه دوی ده فیلمون و درامی راوری ده دی گنٹه طول پردی منگ تروان چه برق راغه که دولت منگ سرکومه که مونی که منگ دوم را خپل استعداد لرو چه منگ استودیو دلتا جوڑه کو سه ضرور چه زمان و نرماندان دیزی نزیخ کتا پلارو که ده پولیس و دخوان بیزتا کی گی یو خاندان که دلتا زپا 15,000 افغانی باندې تو هغه زمای عمرمن پاکستان ته ځي په 100,000 افغانۍ وګورځيږي
د زیاتې ویچې د خار په بیلابیلو برخو کې وویش کیسه لورون کې لري چې په هر برخه کې د خپل امنیت ساتلو په خاطر په خپل پیسو د شپې او ورځې لپاره څوکیداران نیولې دي د وړاندې وایي چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرستې ته حاضر نه دی باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دغه نوی سندره نوی کیسټونه نوی البمونه چې بیلابیلو خزینه او نارینه سندرغاړو د پښتو ژبې اغید تیر شوی واړه اختر لپاره تیار کړی وو باز محمد عابد یې په اړه دغه ریپورت را لېږلی وو او اوس هم د سلام پښتونخوا خبرونه په دې اخیرو شیبو کې درته د ظفر اقرار په غږ کې دغه ټپې وړاندې کوو راتلونکي خبرونو کې هم درسره یو چې تر مازیګر به د مشال د خبرونې دوام لري
تلرا پیاچ رات پخ پلرا پیاچ دای خبر سلام را پیاچ او چی کل کل را پیاچ وای کفل می ڈکا د خندا ویو جان ما او مالا غو زمزم دی وای چ می جانان پک منگلی پڑکا فضل راول خدایا جلت را خراول خدایا چی جانان راول خدایا او داس وقت مرا ول خدایا بای چی زدلیم جانان بلوطن تا زنا یاشنا فما پسی رنزر دی بای تبی بان خوشی خپل دارو خوری کروینا وے مچ زان در تلگے کم زرے زرے دی جدائے کم جانا نولے یو دی پردے کلن خائست دا سلے ونے کم وائی نستی میں ہیرا وا میں اندر باندے شمار یز ما خو جن زما خو سائی چستا بستی ما کرل ری بلکم خبر لیونی درنگ تور کشمالی چلتا بگر زی او خوشکی یزما دزڑ دسر رزی آبائی ندی بستیشم ندی حال ویلے شما بات کابل دلوری راغے پواز اخلبائی گوگل تک زوما
بتا تو جلال آباد او بتا تو
ماز لمبا لمبا دے نن می نیم گڑے سلو پورا دے شکر دے خدایا را سرا دے نن می دل ری یار مل مدے زار دے چرپ فزائے باور تزان لالا موما تچرات لے کاش کی خبر وے زبد مخ کی سلامی ولالا موما پاتے دسیا لے سارا نئے خدایا بچائے نوڑے نوڑے